امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یکشنبه ورځ ده او د 1340 مریض کال د جدي شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 28 نیټې سره سمون خوري د مهمو خبرونو غټ ټکی
نن به د پاکستان د پوځ لوی د رسیس کابل ته ولاړ سي د داعش مشر وایي چې د روسیې او امریکا بریدونو نه دي کمزوره کړي او د فوټبال په لوبه کې افغانستان بوتان ته ماته ورکړې ده
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو په دې خپرونه کې به واورئ چې په پکتیکا کې برېښنا وجود نه لري او خلک له ډیزلي جنریټرونو نه استفاده کوي د کالیفورنیا په ایالت کې د یو غټ ځنګلي اور د لګېدو له امله کورونا او لوی لارې له خطر سره مخ شوې دي توقع ده چې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحل شریف به نن کابل ته ورسیږي او په کینیا کې د هغو کم عمر هلکانو لپاره د اولمپیک د ځانګړو لوبو اهتمام کیږي چې په ذهني او علمي توګه کمزوري دي لومړی د روښان نورجینا خبرونه واورئ
السلام علیکم ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان د پوځ لوی رئیس کابل ته ولاړ سي د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست ویل دی چې راحل شریف په د خپل سفر په جریان کې د امنیت پاړه او همدارز د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو پاکله د افغان چارواکو سره خبرې وکړي د مالیه وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډیر عواید راټول کړي دي د مالیه وزیر اکلین حکیمی نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې تر تیر کال سږ کال د حکومت د عوایدو کچه 20% ډیره وه هغه وویل
در مقایسه با عواید جمع‌آوری شده سال 1393 که در 93 عواید
شغله حکیمی وایي چې در ټول سو عوایدو کچه څه باندې 140 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې ده د مالیه وزیر زیاته کړې ده چې د مالیاتو در ټولولو په سیستم کې اصلاحات لو کسانو څخه د مالی راټولول چې په خوای مالیات نه ورکول او د نویو تعریفو معرفي کول د اوایدو د ډیریدو اصلي عوامل دي شاغلی حکیمی د خپلو خبرو په جریان کې داسې وویل
و با مقایسه به هدف تعین شده که با صندوق وجی بین المللی ما داشتیم
شغل حکیمی وایي چې راټول سوي اواید تر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی و 6% ډیر و د پیسو نړیوال صندوق ژمنه کړې ده چې که چیر د افغانستان حکومت تر اټکل سوو پیسو ډیر عاید راټول کړي نو د تشویق لپاره به د افغانستان سره د 15 میلیون ډالرو مرسته وکړي د اسلامي دولت ډلې یادایش یو نوی پیغام چې د دغې ډلې مشر ته منسوب دی خپور کړی دی په پیغام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو چې هغه ورته خلافت وایي وضعیت ښه دی هغه دا خبره هم کړې ده چې د روسیې او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو داعش نه دی کمزوره کړی په دې اړه نور تفصیل به د شقلا رحیم زوی نه واورو
د دغه غږ اصلیت چې څلیرش دقیقې دی او پرون په ټویټر کې خپور شوی نشي د تصدیق کېدی خو د ټویټر په کومې پاڼې چې دغه غږ خپور شوی تل د اسلامي دولت د ډلې پیغامونه خپروي په پیغام کې ابوبکر البغدادي په سعودي عربستان انتقاد کوي چې ولې د داعش په خلاف د اسلامي هیوادونو یو ائتلاف جوړوي د فرانسې خبري ایجنس رپورت ورکوي چې په پیغام کې په سعودي کې خلکو ته ویل شوی دی چې د سعودي عربستان په خلاف ته بغاوت وکړي البغدادي په نورو پیغامونو کې هم د سعودي په شاهي کورنۍ لفظي بریدونه کړي په یو ورستي پیغام کې بغدادي په سعودي عربستان تور لګولی چې د غربي هیوادونو د خوشاله کولو لپاره یې په یمن کې په حوثي وسلوالو هوایي بریدونه کړي په پیغام کې په اسرائیلو هم د برید ژمنه شوې ده د فرانسې خبري ایجنس رپورت ورکړی چې دا سینه معلومیږي چې غږ دې په لیکلې بڼه هم خپر شوی وي دغه ایجنس وایي چې مخکې به البغدادي ته منسوب غږ په څو ژبو په لیکلې بڼې هم خپرېده البغدادي د داعش د ډلې مشر دی چې په عراق او سوریه کې یو شمېر سیمې تر کنټرول لاندې دي
عاشق الله رحیم زوی وو چې د داعش لخوا د نوي سب سوي ږغ د خپرېدو په اړه ریپورټ راکړ. د عراق پوځ وایي چې ژر به رمادي ونیسي. د عراق د پوځ وایان وویل چې پوځ رمادي د ښار په مرکزي سیمه کې پرمختګ کړی دی. تقریبا یوه اونۍ کېږي چې د عراق پوځ رمادي د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. پرون د عراق د پوځ وایان وویل چې د هغه ماینونو او بمونو د خونسا کولو لپاره چې په لارو کوڅو کې ځای پر ځای سوي وو پوځ د هوایي بریدونو نه کار اخیستی دی. هغه ویل چې اوس پوځیان د حکومتي ودانیو نه یوازې 100 متره لیرې دي، خو هغه دا ونه ویله چې کله به پوځ د رمادي د ښار مرکزي سیمې ونیسي. داسې ویل کېږي چې د رمادي د ښار په مرکزي سیمه کې چې حکومتي ودانۍ موقعیت لري تر سلو پورې د داعش وسلوال پاتې دي. په میانمار یا برما کې د ځمکې د شوېدو له امله په لسګونو کسان له درکه سوي دي. پیښه د قیمتي ډبرو د کانونو په سیمه کې چې د کاچین په ولایت کې موقعیت لري سوې ده، او ویرسه چې له درکه سوي کسان دي مړه سوي وي. د میانمار چارواکي وایي چې د ژغورنې عملیات یې پیل کړي دي. تېره میاشت هم په همدغه سیمه کې په عینې پیښې کې لږ تر لږه 100 کسان مړه سوي وو. چین وایي چې هغه فرانسوي خبریالې ته به په چین کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړي چې چین ورباندې د تروریزم د ملاتړ تور لګولی دی. اوس به دا خبریاله د رواني سوي کال تر پایه، یعنې په یوې اونۍ کې، د چین نه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د اوسلا ګویتر د مطبوعاتو کارت په تمدید نه کړي. چین وایي چې نور نو دغه خبریاله په چین کې کار نسي کولی. او د فوټبال په لوبه کې افغانستان بوتان ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړې ده. پرون د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولوی د لوبو په لړ کې افغانستان بوتان ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه، او ځان یې د دغو سیالیو سیمی فاینل ته ورساوه. د جنوبي اسیا د اتلولوی د لوبو په لړ کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه هم ګټلې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه د بنګلادیش سره وه چې افغانستان 0-0 په مقابل کې لوبه وګټله. بل پلو ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د وړمروز یو ځل بیا په یو بېساري او تاریخي لوبه کې د زمبابوې د کرکټ ملي ټیم ته ماته ورکړې ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واورېدل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دي. که څه هم چې د پکتیکا په ولایت کې دولتي برېښنا وجود نه لري، خو د مرکز خرنې په شمول په ځینو سیمو کې خلک د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له شخصي جنریټرونو نه کار اخلي. پام وکړئ، له شرن نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی ریپورټ ته.
ممکن پکتیکا د افغانستان یوازینی ولایت چې مرکزي خاري هیڅ دولتي برېښنا نه لري. د پکتیکاوالو په وینا دا د سرګندوی کوي چې دغه ولایت په تیر کې د حکومت له پامه لوېدلی. د مرکز خرنې ځینې خاریان وایي چې د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له شخصي جنراتورونو څخه ګټه اخلي، خو زیاتوي چې کفایت نه کوي ځکه د کاروبار وده او پرمختګ کافي برېښنا غواړي. مدني فعال محمد الله همتیار له امریکا غږ سره په خبرو کې د خرنې په ښار کې د برېښنا نشتون ستره ستونزه وبلله. هغه زیاته کړه چې د شخصي جنراتورونو لګښت زیات او ګټه یې کمه ده.
مرکز شرنه کې د برېښنا لپاره اشد ضرورت ده، ځکه چې دلته ګڼې دولتي ادارې، موسسات، رسنۍ، ګڼ شاریان تروس پوری برق ته برېښنا ته لاسرسی نه لري. دولتي برېښنا دلته نشته. نو په دې برخه کې زموږ له دولت نه غوښتنه ده چې د پکتیکا لپاره د برېښنا غم وخوري.
د پکتیکاوالو په وینا کې په مرکز خرنه کې د برېښنا ستونزه تر یو بریده حل شي، هم به سوداګریز کاروبار پراختیا عمومي او هم به د دولتي عوایدو په ډیرېدو کې مرسته وکړي. د خرنې اوسیدونکي حاجي کله خان له امریکا غږ سره په خبرو کې له مسؤولو دولتي چارواکو غوښتل چې د پکتیکاوالو دغه ستونزه جدي ونیسي او د حل لپاره یې هلې ځلې وکړي.
زموږ ډیری ورونه چې هغه دلته کاروبارونه کوي، شخصي فابریکې وشي لګي، د برېښنا نشتون کې هغه کارونه په ټپ باندې ولاړ دي، نشي کولی. موږ د دولت چې دا خواهش کوو، دا هیله کوو چې موږ ته پکتیکا ولایت ته برېښنا راولي. که چیرې برېښنا راسي، پکتیکا کې به صنعتي پارکونه خلاص شي. دلته پکتیکا خلک به صنعتي پارکو کې کار کوي، غربت به له منځه لاړ شي.
په ټولیز ډول ټول افغانستان د برېښنا له جدي ستونزې سره مخ دی. د څېړونکو په نظر تر ډیره بریده دا ستونزه هله هواریدای شي چې د وارداتي برېښنا تر څنګ په ولایتونو کې د بندونو پر جوړولو کار وشي. د پکتیکا د قومي مشر ګلاب خان په وینا د برېښنا د تولید لپاره دغه ولایت هم په ځینو سیمو کې پوره اوبه لري. هغه په دې هکله داسې وویل:
د پارک په نوم باندې یو بند، د پلتو بند، دغه تړل پکا دي دغه بجان خیل کې یو څو نقطو کې ډیر مهم ځایونه دي سالته په زیړه کې دلته لاندې د شیخ آباد او اسلامي خاطه د برلکو کندارای ورته وای په دغه علاقې ډیر ښه بندونه دي دلته
په همدې حال کې د پکتیکا د ولیم رسیل عطا الله فضلی امریکا غاکتول چې رزنستون زول عمله د برېښنا په برابرولو کې پاتې راغلی و خو زیاته کړه چې اوس یې جدي ګام اخیسته
د برېښنا د امیرت لپاره یو فعال انجینر استخدام کړی دی مرکز هم موږ سره د دې ستونزې د حل لپاره البته د جنریټور د فعالولو لپاره وعده کړی ده چې نږدې وختونو کې به موږ جنریټر مرکز سره انتقالوو پکتیکا مرکز ته او بیا به د شبکې د لارې نه خپلو قدرمنو ښاریانو ته همدارنګه دولتي ادارو ته موسسات ته برېښنا په واک کې ورکوو
ښاغلی فضلی زیاته کړه چې له کابل څخه غزنی ولایت ته د وارداتي برېښنا تر انتقال وروسته په پلان کې لري چې له غزنی څخه پکتیکا ته هم دغه برېښنا د انتقال لپاره تارونه وغځوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
تاسو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د یو غټ ځنګلي اور د لګیدو لامل د امریکای د کالیفورنیا په ایالت کې په سلګونو کورونا او څو عمومي لارې له خطر سره مخ شوې دي پام وکړئ د امریکا غږ د خبريال ریپورت ته چې زاسې سلیمان چا به تاسو ته دروورم دا وحشي اور چې د شنبې په شپه د جنوبي کالیفورنیا د سولیمار بیچ سره نږدې لګیدلو د سهار پورې برابر 315 هکتارا ځمکه سوځولې وه د جنوبي کالیفورنیا د وینچورا کاونټي یا ولسوالۍ مامورانو امریکا غږ ته وویل چې د اور د لمبو له امله اوس د پاسفیک د سمندر په غاړه پرتې لوی لارې 200 کیلومتره سړک د ټرافیکو په مخ بند شوې او د یو سلو لمبر لوی لاره چې له څو ایالتونو نه تیریږي هم د بندېدو له ګواښ سره مخ شوې ده د لاس انجلس ټایمز رسپانډې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د دغه اور د خپرېدو له امله د جنوبي کالیفورنیا په ځینو نورو برخو کې هم سړکونه تړل شوي دي له تیرو څلورو کلونو نه د کالیفورنیا په ایالت کې وچکالي ده او څو وارې تباه کوونکي اورونه لګېدلې دي فکر کېږي چې د ال نینو په نامه د اقلیم د بدلون سمندري پدیدې له امله شاید چې د 2018 میلادي کال پر راتلونکو څو میاشتو کې په دغه ایالت کې سخت بارانونه اوریږي او په ډیرو ځایونو کې چې اورونو ځنګلونه سوځولي دي د باران د ورخ نه وروسته به ځمکه وښویږي تیر هفته ایالتي چارواکو خبرداری ورکړی په کومو سیمو کې چې ځنګلونه سوځېدلي دي او شنه ځمکه له منځه تللې ده امکان لري چې د باران اوبه خاورې له ځان سره روانې کړي او شاوخوا آبادیو ته به نقصان ورسوي د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د کالیفورنیا په کرنومي کاونټي یا ولسوالۍ کې چې د لاس انجلس د ښار نه 115 کیلومتره لري په شمال کې موقعیت لري د سختو بارانونو د اوریدو نه وروسته له لوړو ځنګلونو نه باران دومره خاوره له ځان سره راوړه او د خاورو دومره غټ سیلاب راووت چې 2 متره لوړو د سیمه ایزو مطبوعاتي رسنیو د ریپورټونو له مخې 200 اراده موټر په لوی لار کې او 12 کیلومتره اوږده لاره د څو ورځو لپاره بندوا د کالیفورنیا ایالت د ترانسپورت د ریاست مرستیالی میرمن دی بوراونګ لاس انجلس ټایمز ته په دې ارتباط وویل د وچکالۍ له امله عمومي وضع له بد نه بدتره شوې ده په کومو ځایونو کې چې د اکتوبر په میاشت کې د خاورو او لې سیلابونو راوتلي ځمکه هماغه شان وچه پرته ده اور شنه ځمکه دومره سوځولې چې بالکل پکې د وښو آثار په سترګو نه لیدل کېږي میرمن دی بورا ویل که د غرونو په لمنه کې د شنو وښو ریښې او بېخ وسوځي نو نشي کولی چې د باران د ورېدو نه وروسته خاوره ولې ایسار کړي هر ځله چې باران کېږي اوبه د غرونو خاوره له ځان سره وړي او د خاورو د سیلاب په شکل تباهي رامنځته کوي
مسلم مسافر جو هل وشخلي مسافر جو هل وشخلي مسافر بلا تايم روايم مسافر بلا تايم روايم مسافر مر حساب جواندا نيم مسافر مسافر می پستونی کی نختی دو بوغلب می پستونی کی نختی خدا از دا چا تا با پزلیم مسافرم خدا از دا چا تا با پزلیم مسافرم
دا واشنگتن د مخستان اسبجی او تاسو لیک د قیدی ټاکل شوی دا چې د پاکستان د پوز لوی د لسی جنرال راحل شریف نن د یک شنبه په ورځ د افغانستان د حکومت د چارواکو سره د خبرو په خاطر کابل ته ورسیږي. خو په عین وخت کې سیاسي سیولونکي د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د صادقانه همکارۍ په اړه متفاوت نظرونه لري. په مکړه د ازادۍ رادیو د خبریالې ناجی صاحب رپورټ چې د کابل نه رالېږلې ده.
که څه هم ویل کیږي چې ازمویل شوی کس بیا نه ازمویل کیږي، خو افغان حکومت یو ځل بیا غواړي چې د سولې په برخه کې د پاکستان صادقانه نیت معلوم کړي. پاکستان له افغانستان سره د خپلو ترینګلو اړیکو په درشل کې بیا ژمنه کړې چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره د مذاکرې میز ته حاضر کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف د یکشنبې په ورځ کابل ته راځي تر څو د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سند څه د اعتماد فضا ایجاد سي.
تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د راحل شریف د سفر مهم بللی او ویلي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو سربیره د سولې په پروسې هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره رامنځته شي. ویل کیږي چې دا کمیټه به د راتلونکي میاشتې په لومړی اونۍ کې د سولې خبرو اترو د سرنګوالي په اړه په کابل یا اسلام آباد کې یو ناسته ولري او له طالبانو سره د مذاکراتو ځای او وخت به مشخص کړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روسي سفر پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د سولې مذاکراتو د بیا ځلي پیل لپاره به هڅې وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې د پاکستان ژمنه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د پاکستان د لوی درسي سفر به څه نتیجه ولري؟ آیا اسلام آباد به یو ځل بیا خپل پخوانی سناریو پر مخ یوسي؟ د سیاسي چارو کارپوه داود مایار د پوښتنې ځوابوي.
یوه د ټاپي پروژه ده چې د سولې په مسله کې خپل اغېز لري. موږ هیله مند یو چې پاکستان خپله لیوالتیا وښیي او دا ځل د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي. موږ باید په لومړي سر کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو. حالات باید داسې مدیریت کړو چې لیوه هیواد سره اړیکې د بل هیواد د حساسیت سبب نه شي.
سره له دې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز سفر ګټور بلل کېږي، خو افغان کتونکي وایي چې د اسلام آباد کړنې په دې برخه کې تل نمایشي بڼه لرله. د کابل د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې د پاکستان هر حرکت تر نظر لاندې ولري او په احتیاط عمل وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د کینیا په پایتخت نایروبی کې د هغو کمونر ځوانانو سره د مرستې په خاطر د اولمپیک د لوبو ځانګړی پروګرام په پام کې نیول شوی دی چې د ذهني او علمي لحاظه کمزوري دي. په مکلی له نایروبی نه د امریکا غږ د خبریال جیل کریګ رپورټ تا.
د نایروبی په خرابه سیمو کې اوسېدل اسانه کار نه دی. برېښنا پکې کمه ده، د څکلو پاکې اوبه پکې ډېرې قیمته دي، حفظ الصحه پکې کمزورې ده او د کیفي ښوونې روزنې لاسته راوړل مشکل دي. مګر په خرابه سیمو کې د معلولو ماشومانو لپاره ژوند کول لا نور مشکل کېږي. د کاتولیک د خیریه موسسې کارکوونکې نانسی مک نالی وایي
It's one thing if you're a kid with special needs or intellectual disabilities in a developed country, but
دا یو خبره ده چې په یو پرمختلون کې ملک یو ماشوم خاص ضرورت ولري یا ذهني عیب ولري، مګر دا بل خبره ده چې ماشومان په نایروبی کې په خرابه سیمو کې وسیږي یا په افریقا کې د یو مهمې خاري سیمې په بل خرابه سیمه کې وسیږي، نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې ډیر ضرورت دی. او مکنالی انوای په کینیا کې د هغو ماشومان لپاره نور ستونزې شته چې معلوله وي. مکنالی بیا وایي
if they have intellectual disabilities then sometimes they're ostracized by their own communities.
که دوی ذهنی عیب ولري نو ځینې وخت له خپلو ټولنو او د میندو پلرونو لخوا رټل کیږي. تاسې پوهیږئ چې د ځینو خرافاتو له مخې ښایي چې داسې ماشومان بده دعا وي. ځکه نو د کاتولیک خیریه خدمتونه او په نایروبی کې د کاوانګویري په نامه په خرابه کې خاص اولمپیک د ځوانانو لوبغاړو پروګرام پیل کړ چې د دغو ماشومانو او د دوی د میندو او پلرونو لپاره د مرستې سیستم برابر کړي. په ذهني لحاظ مایوبو ماشومانو ته چې عمرونه یې له دوه کالو تر اوو کالو پورې رسیږي ضروري شیان رسیږي. په هفته کې دوه ځلې هغه مرکز ته راوستل کیږي چې د نورو ماشومانو سره یو ځای لوبې وکړي. ټولنیز کارکوونکي هم د دوی کورونو ته ورځي چې د میندو او پلرونو سره یې مرسته کوي، هڅوي او د مورولۍ او پلاروالۍ تخنیک ورښیي. په عین وخت کې د جسټس ایډالیا په شان میندې او پلرونو نو لورو پلرونو او میندو نه ملاتړ ترلاسه کوي چې دې ته ورته موضوعاتو سره لاس او ګریوان دي. ایډالیا وایي دا ځکه مهمه ده چې د خپل زوی جیسن څلیریشت ساعته خدمت او پاملرنه یې کوي. ایډالیا بیا وایي
This children need a very lot of care because you can't leave
دغه ماشومان ډېر پاملرنې ته ضرورت لري، ځکه چې دغه ماشومان بل ګاونډي ته نشي پرېښودلی چې د هغه پاملرنه وکړي. ته د خدمت مسؤول یې. ډېر کم پېښېږي چې میندې او پلرونه استراحت وکړي، ځکه چې ښوونځی یوه ستونزه ده. د ځوانو لوبغاړو د پروګرام خاصه کارکوونکې آن مشري وایي دلته ډېرې میندې او پلرونه د خاصو ښوونځیو توان نه لري چې د هغو ماشومانو خدمت کوي چې معیوب دي. مشري زیاتوي
The special schools are too expensive for them.
cannot afford it.
دوی اکثره خونځي نه لري چې ورته ولاړ شي ځکه چې خاص خونځي ډېر ګران دي. دوی توان نه لري بیا ځینې خونځي د ماشومان نه غواړي ځکه چې دوی ورسره په کور کې اوسېږي. د جیسن پلار غیر معمول کس دی ځکه چې د اکثرو ماشومانو پالنه میندې کوي چې مړونه یې خوشي کړي دي. ایدیالیا بیا وایي
Most fathers don't like this child with a disability. Most parents like
د اکثر پلارونو مایوب ماشومان خوښ نه دي. اکثر میندې او پلارونه مایوب ماشومان ته په خستر غنو ګوري. مګر ایدیالیا چې د خپل ځې پالنه په خوشان کوي وای دغه پروګرام مرسته کړی ده. ایدیالیا زیاتوي
Because right now he has got a very good improvement.
مګر هغه وس ډیر خوشاله دی. وس په دغه پروګرام کې څلور اویا ماشومان دی او د پروګرام تنظیم کوونکی وایي دوی هیله لري چې دا به پرمختګ ومومي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان د پوځ لوی درسیز کابل ته لاړ شي. اجرایي ریاست ویلي چې راحیل شریف به د خپل سفر په جریان کې د امنیت او د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په هکله خبرې وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو نوی پیغام چې د دغې ډلې مشر ته منسوب دی خپور کړی دی. په پیغام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو چې هغه ورته خلافت وای وضعیت شدی. هغه دا خبر هم کړی دی چې د روسیې او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوای بریدونو داعش نه دی کمزور کړی. د عراق پوځ وایي چې ژر به رمادي ونیسي. د عراق د پوځ وایند ویلي دي چې پوځ رمادي د ښار په مرکزي سیمه کې پرمختګ کړی دی. تقریبا یوه اونۍ کېږي چې د عراق پوځ د رمادي د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په میانمار یا برما کې د ځمکې د شپېدو له امله په لسګونو کسان لا درک سوي دي. پیښه د قیمتي ډبرو د قانونو په سیمه کې چې د کاچین په ولایت کې موقعیت لري سوي ده او ویره سره چې لا درک سوي کسان مړه سوي وي. چین وایي چې هغه فرانسوي خبریالې ته به په چین کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړي چې چین ورباندې د تروریزم د ملاتړ تور لګولی دی. اوس به دا خبریاله د رواني سوي کال تر پایه یعنې په یوې اونۍ کې د چین نه وځي. او د فوټبال په لوبه کې افغانستان بوتان ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15
د خبرونه په پای کې د کابل او د افغانستان د څخلون د هوا حالت د سنتيګراد په حساب باندې د په کابل کې د تودوخې لوړ درجه لس او ټیټه منفي 4 درجه، په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه لس او ټیټه منفي 3 درجه، په اسد آباد کې د تودوخې لوړ درجه 3 او ټیټه 4 درجه، په هرات کې د تودوخې لوړ درجه لس او ټیټه منفي 3، په فیض آباد کې د تودوخې لوړ درجه 3 او ټیټه 2، په بامیانو کې د تودوخې لوړ درجه لس او ټیټه 1 درجه، په ګردیز کې د تودوخې لوړ درجه 3 او ټیټه منفي 2، په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 15 او ټیټه منفي 8، په خوست کې د تودوخې لوړ درجه 14 او ټیټه 0 درجه، په کندوز کې د تودوخې لوړ درجه 10 او ټیټه منفي 1، په پېښور کې د تودوخې لوړ درجه 13 او ټیټه 8 درجه، او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخې لوړ درجه 14 او ټیټه 12 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زمونږه د هم نن ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.